کودتار امن سشوا به کمونیستی کودتار که هر سات زمینه مساعده شده که افغانستان که در لطو همین کی آقا تولیسان و آقا کزمین در نور امسایه و خصوصا در مشورتی امسایه از من در بیشتی زمینه مساعده شده که او همیشه غوښتنه دا وه چې د دې د خپلې خوښې حکومت دي راځو دې پکې پکې هغې خو مونږ ته ازادي واغسته هغې خو مونږ ته استقلال واغسته مونږ څه شی کولی شو زمونږ مسؤلیت څه شی دی دې کې تر ټولو مهمه دا ده همیشه مونږ او تاسې همدا فکر وو چې مونږ او جاپان یو ځای استقلال واغسته مونږ او جاپان یو ځای ولې دغه فکر ته باید متوجه شو چې جاپان څه شی وکړه او مونږ څه شی وکړو جاپان چې کله په اصطلاح اتوم استعمال شو جاپان د خپلې خاورې سره خاورې شو ولې د جاپان غوښتنه په هماغه وخت کې دا وه چې مونږ باید تعقیب وکړو مونږ بل څه شی په کار نه دی مونږ سره د څه مالي مرسته نه کوي سره د دې چې وخت کم دی نو فقط یو فکر
کوم واسه راځو دغه ټکی ته اوس بله اوس ایا د افغانستان خپلواکۍ ته ستاسو په نظر کوم خطر متوجه دی او استقلال چې د افغانانو د پلرونو او نیکونو د وینو په بهیدو ترلاسه شوی ستاسو په نظر د ساتلو لپاره نوی نسل ته څه پکار دی چې ویکي
عام دغه مسولیت باندې راګیږي ماغه خپل مسولیت ادا کړو هغه خپل کارو کړو موږ اوس څه ته ولې شو زه فقط یو مثال لرم چې زه په 2012 کال کې لاړم جاپان ته ما یو څنګه سره په داسې حال کې ونی چې د غرمه مهال د چې خپل کار کول په لیسه روان وي ما ته پوښتنه وکړه چې یو سات کینه نو ما ته په مقابل کې ویل چې زه دغه کار په مقابل کې معاش اخلم ما ورته بیرته په جواب کې ویل چې معاش خو اخلي زه په دې باندې پوهېږم ولې اوس خو څوک نشته چې تا اوس هغه ستا په سر باندې ودرېږي او تا ته ویل چې حتما ته دا کار باید وکړي هغې جواب ما ته دا وویل یا تاسو په ملک کې داسې ده چې څوک وي تاسو به کار کوئ او چې څوک تاسو په سر باندې ورار نه وي تاسو به کار نه کوئ باور وکړئ د دغې جواب باندې زه بیخي داسې شوم چې ډېر شرمنده شوم زمونږ مسؤلیت دا دی چې باید هغه څه اختلافات چې وو هغه که تنظیمي اختلافات وو هغه که ژبني اختلافات وو دا باید یوې خواته شي او څنګه چې د شاه امان الله خان په وخت کې افغانان ټول یو ملت وو هماغسې ملت شي زه چې په ملیتونو باندې وویشل شي نن ته دعوې کوو چې هله زه پښتون یم زه تاجک یم زه ازبک یم یو د پاکستان غلامي کوي بل د ایران غلامي کوي بل د بل هېواد بل د بل هېواد په دې شکل باندې موږ څه کولای نشو کولای چې د استقلال او د خپلواکۍ نه دفاع وکړو موږ تر ټولو لوی مسؤلیت دا دی چې اول قدم کې باید متحد شو په یووالي سره د خپلې ازادۍ نه دفاع وکړو د خپل هېواد د ډېر مخکې لاړ نه شي اقلا یا لږ تر لږه د سیمې د هېوادو په خطر کې باید راشي ځوانان زمونږ باید لا وتړي خپل تحصیل وکړي خپل زده کړې وکړي په ساینس کې په
کمالسبدي
علومو کې په مختلفو برخو کې
کمال صاحب مننه تاسو د جاپان ډیر یادونه وکړه او هغه په جاپان کې وای ډیر لسی ویل کیږي جاپان کې خو امریکا له دوه منړيوال جګړې ورسته ډیر خلک له دې هېواد امنیت هم ساتل په جاپان کې وای خلک لسی امریکا ته په دې سترګه ګوري چې دوی وای چې امریکا هغه غواته پات کیږي چې موږ لوښ خو افغانان له خکر سره لوب کوي فکر کوم چې تاسو به هم دا اوریدلې وي په هر صورت له تاسو نه یو دنیا مننه د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي تاریخ د څانګې استاد محمد امیر کاماوال چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ همدا شیبه اوریدونکو هم په ټلیفون په لاین کې دي د څو تنو نظرونه به واورو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او په دې اړه خپل نظر لری لاندې وای
حکمل خروټه د ګرمسل ولسوالۍ د هلمند څخه خبر سره يم
مننه مهرباني وکړئ
دې په شاندار مګښونو په اړه څنګه تاسو په مبارک وایم د ګرمسل ولسوالۍ
مننه ژوندۍ اوسه آلته څنګه دغه د خپلواکۍ د جشن د مراسمو څخه لګیږي کنه
ډېر په شاندار مراسم ډېر په سړي سره په لو سره په ډېر په هیڅ کله دا ورنډول منډل څه یې تصویر وخت مو کې اصل ډېر شاندار مراسم ول منډل څه په ګرم کې ول سالي کې پیل من
بل ډېر مننه ژوندۍ اوسې کور مو ودان یو بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنوي مکلیزه په مناسبت نظر را سره شریک کړئ
بلې نورې صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم څنګه راځو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام مننه ژوندۍ اوسې څه فکر کوئ ورزګان کې څنګه له ورزګان
کې دغه پرتمینی او محترمې ورځې په مناسبت چې شاه امان الله خان دا مستقل انګريز څخه خپل ازادي واخیستل. تاسو د راډیو ټولو کارکوونکو او ټولو اورېدونکو ته او ټولې نړۍ ته او خصوصا د افغانستان مظلومو خلکو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې نور هم داسې ورځې راشي.
مننه. ژوندی اوسې.
دغه ورځې واقعا نوري صاحب دغه ورځې واقعا د نور سره ډېر توپیر درلودی چې زما په یاد راځي د استقلال جسم د جشن داسې نه ولمانځل شوی په ولایتونو کې. په هر ولایت کې دغه جشن لمانځل کېږي خصوصا په لویو ولایتونو کې. دا خو د خدای د خیر جشن کې.
یعنی ستاسو په نظر
دلته باید زه وکړم.
یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د خلکو هغه ملي احساس راپارېدلی دی بالاخره؟
بله هو نوري صاحب. داسې احساسات خلک داسې احساساتي وو لکه نن چې د انګرېز خپل ازادي اخیستي او نن یې شلاګر انګرېز شړلی د وطن څخه. خلک داسې احساساتي وو. خو یوه خبره زه کول غواړم چې خدای ته که چېرې هغه نن چې موږ د هغه ازادۍ جشن لمانځو خدای دې وکړي چې زموږ دا اوسنی حکومت چې اوس په هر کې مراسم جوړ کړي ویناوې کوي خدای دې وکړي چې دا اوسني ګاونډیانو څخه خپل ازادي واخلي او دښمن ته او دوی خپله په وحدت ملي کې سره شریک شي. اتفاق وکړي ولې په اتفاق کې رحمت په جدایي کې غضب دی. خدای دې وکړي چې د زموږ اوسنی حکومت د اوسني ګاونډیانو چې همیشه د افغانانو وینې کښلي دي د دوی په مقابل کې هم داسې ودرېږي او زما پر مخالفینو باندې دا غږ دی چې راسې وړونو د بل په خوله بالا افغان مه وژنئ. راسې لکه نن چې خلک د ازادۍ جشن لمانځي راسې د افغانستان پر کال د خیر سره د افغانستان جشن داسې پرتمینو شاندار مراسمو سره ولمانځئ.
بله ډېره مننه. کور مو ودان ژوندی اوسئ. له ټولو اورېدونکو نه مننه چې ټلیفونونه یې وکړل. هغه ټلیفونونه مو چې واخیستل مننه. او چا چې ټلیفونونه کړي او وخت ورته نه دی رسېدلی له هغو نه هم مننه کوو ځکه چې پروګرام وخت کم دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خبری ساعت اوری د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. امان الله خان د افغانستان خپلواکي په 1990 میلادي کال کې اعلان کړ. خو د اصلاحاتو په تیر بیا د ښځو د مدني ازادیو په برخه کې د میرمنې ملکه سوریا رول مهم بلل کیږي. حمیده هارون عثمان د ملکه سوریا ژوند ته کتنه کړې ده.
د امان الله خان په مشرۍ د لومړي مشروطیت او د هیواد د سیاسي خپلواکۍ تر ګټلو وروسته افغان ښځو وکړی شو چې یو شمېر جنسیتي ازادۍ ترلاسه کړي چې په هغې کې د حجاب د لرې کولو مسأله، زده کړې، په ټولنیز سیاسي او اقتصادي ډګر کې د ښځو برخه اخیستنه او د واده کولو د نظامنامې تنفیذ شامل و. خو د ښځو په برخه کې په دغو ټولو اصلاحاتو او پرمختګونو کې د شاه امان الله خان د میرمنې ملکې سرایا رول مهم ګڼل شوی دی. د شاه امان الله خان لور شاهزادګۍ اندیاوای
البته بسیار زیات چونه
هغه ځکه چې ډیره پوه او غشتلې میرمن و د خپل میړه سره مرسته کوله.
ملکه سرایا په دمشق کې زیږیدلې وه او تر 15 کلنۍ به یې په عربي ژبه خبرې کولې. خو تر هغه وروسته کله چې له دمشق نه د هغې کورنۍ افغانستان ته راغله نو ملکې سرایا نورې ژبې هم زده کړې. ملکه سرایا په 1913 میلادي کال کې له ځوان شهزادګي امان الله خان سره واده کړی و. هغه زیرکه، د روښانه فکر لرونکې او د وینا خاونده میرمن ګڼل کېده او په ترکي، فرانسوي، عربي او دري ژبو غږېده. د امان الله خان میرمنې ملکه سرایا چې د محمود طرزي لور وه د ښځو د هڅولو او پرمختګ هڅې یې کولې. د امان الله خان لور شهزادګۍ اندی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي چې مورې ملکې سرایا د اونۍ یوه ورځ میرمنو ته ځانګړې کړې وه او په دربار کې به یې له هغوی سره په کتنو کې ټینګار کاوه چې ښځې باید لیک لوست وکړي او خپلو ماشومانو ته هم زده کړې ورکړي. په دې ترڅ کې ملکې سرایا د مستورات په نامه چې اوسمهال د ملالۍ لیسه ده د هېواد د نجونو لومړنی ښوونځی پرانیستلو چې وروسته یې بیا خپله هم میرمنو ته دغه ښوونځي کې زده کړه ورکوله. همداراز د ښځو د ماشوم زیږولو لومړی روغتون هم په همدې دوره کې پرانیستل شو. په ټولنه کې د افغان ښځو د رول د بدلېدو په لومړنیو هڅو کې ملکې سرایا د استقلال په جشن کې د دفاع او داخلي د وزیرانو له میرمنو سره یو ځای پرته له حجابه برخه واخیسته. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاده شهلا فرید وایي
هغه انګریزانو په هغه وخت کې دوی څنګه چې موږ په تاریخ کې مطالعه کړي داسې عکسونه یې خپره کړل د په ټولنه کې چې تنا د انګریز او مخ څیره د ملکه سرایا وه چون ټولنه نالوستې وه او ملایان متاسفانه همیشه منفي رول لوبولی. دغې نه پوسې استفادې سره ټولنه او ملایان د ته وهڅول چې امان الله خان په ضد مبارزه وکړي. بلاخره د دوی هڅونه تر قیامت پورې تر د ناکامۍ پورې او تر دې سره د پرورې
په 1928 میلادي کال کې د نجونو د لومړني ښوونځي پرانیستل، په 1922 میلادي کال کې ترکیې ته د نجونو لیږل، د ارشاد و نسوان د جریدې خپرېدل، له شپږو نه تر یولس کلنۍ د نجونو اجباري زده کړې، دا ټول هغه څه و چې ځوان پاچا امیر امان الله خان د ښځو لپاره د ملکې سرایا په مرستې او همکارۍ ترسره کړه. د علومو د اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع وایي،
او د دې په مشرۍ د مستوراتو مکتب جوړ شو چې دا یو لوی انقلابي ګام و. او علاوه د هغې نه د ارشاد نسوان جریده د دې تر نظر لاندې خپرېدله، او د عملي ژوند کې دا په سفر کې د حضرت امان الله خان سره ولاله، او د شپږ میاشتني سفر کې د ده سره ملګری وه. همداراز په نورو مسایلو کې هم دا مخکښه وه او ښه رول یې درلود.
د جولای په میاشت کې ملکې سرایا د حجاب د لرې کولو په هکله یوه مقاله ولیکله، او له هغې وروسته شاه د لوړ رتبه مامورینو ښځې قصر ته راوبللې او په نورو هیوادونو کې د ښځو د ازادۍ په اړه ورسره خبرې وکړې، او ویې ویل چې که میړونه یې دا ازادي نه ورکوي نو حق لري هغوی په ګولۍ وولي، او دا به شخصا وسله د هغوی په واک کې کیږدي. د 1928 میلادي کال د سپتمبر په 15 نیټه د 1908 لمریز کال د سنبلې له شپږمې نه تر 14مې پورې د پغمان په جرګه کې شاه د نوي تمدن او د نسوان د حقونو په اړه خبرې وکړې، او په رسمي توګه د ملکې په توګه د ملکې سرایا پاتې کېدل، د تعدد زوجات او د واده د سن په اړه یې غوښتنې رد شوې. همداراز شاه چې په 1928 میلادي کال کې په پغمان کې د خلکو له استازو سره خبرې کولې، د واده د ټاکل شوي سن او د ودونو د تعدد په هکله وغږېد چې د خلکو د استازو له سخت غبرګون سره مخ شو. خوشا هم په دې برخه کې ستر قیمت ورکړ. میرمن شهلا فرید په دغه جرګه کې د ملکې سرایا د اتو په اړه وایي،
په تحریري بڼه یې دوی ته خپلې غوښتنې د ښځو غوښتنې جرګې ته ورسولې، مګر دا چې ولې په جرګه کې دا جرګه کې د دوی مسله د مات سره مخ شوې، هماغه منفي ذهنیتونه او د دښمن مداخله وه چې دوی په دې ونه توانېدل چې هغه مسایل تر اخره پورې لیږي.
د تاریخ په لړ کې هر کله د افغان ښځو حجاب د یوې دینی حکم ډیر د سیاستوالو د سیاسي قدرت یوه وسیله او د نارینهو د واکمنۍ سمبول ګڼل کیږي. په تیرې یوې پیړۍ کې په افغانستان کې له هر سیاسي بدلون سره یوځای همدا مسأله د باسوړ توده مسأله او د اختلاف او تضاد نه ډکه مسأله ګڼل شوې ده. خو له ملکي سرایا پرته اسما طرزي، رقیه ابوبکر، کبرا نورزایی، زینب سراج، شفیقه سراج، صالحه فاروق اعتمادي، نفیسه شایق مبارز، معصومه وردک، بینظیر هوتکی د افغان ښځو د سیاستوالو خې بیلګې دي چې د ښځو د برحق حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کړې دي. د امیر حبیب الله کلکاني په دوره کې د شاه امان الله خان د دورې ټول اصلاحات له منځه ولاړه، او له هغې جملې څخه د ښځو په ژوندانه کې هم بدلون راغی، او یو شمیر درباري او ښاري ښځې چې له دغه راز بدلونونو او په ټولنیزو چارو کې له ګډون برخمنې شوې وې بې برخې شوې.
د غازی امان الله خان د میرمنې ملکه سوریا په اړه مو واورېدل. دا چې سوریا په افغانستان کې د امان الله خان په دوره کې د اصلاحاتو په تیره بیا د ښځو د مدني ازادیو په برخه کې څه رول لوبولی، په دې اړه حمیده هارون عثمان په خپل راپورټ کې رڼا واچوله. لکه څنګه چې مې وویل، د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نوي مکلیزه نن په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. په کابل کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې هم په همدې مناسبت مراسم پیل شوي وو. مراسم د ختمېدو په حال کې دي.
بهرنیانو له استعمال نه وساتي، خدا څنګه په یو نام او په بل نام باندې سره تباه او برباد کړو؟ خدای افغانان خو هغه افغانان دي چې په 1299 کال کې وو د غازی امان الله خان په مشرۍ باندې رب العالمین ټول جهان له یوې لویې امپراتورۍ له ظلمه خلاص کړ. خدایا افغانان بیا متفق او په اتحاد او
د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د افغانستان خپلواکۍ د شپږ نوي کلیزې مراسم د ختم په حال کې دي. وروسته دعا اورېدل کې لوستل کېږي. خو بیا هم په موضوع کې تنکیږو د افغانستان خپلواکۍ له اعلانېدو څه باندې 9 لسیزې تېرېږي، خو تر اوسه په میلیونونو افغانان په خپل هیواد کې ځای نه لري، او ډېری په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په قانوني یا غیر قانوني توګه اوسي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د وتړون له مخې ایران نور په زور افغانان له خپلې خاورې نباسی. یوسف خان زدران تبغوک شو.
لدی سره چې ډیر کله په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو راپورونه خبريږي، افغان چارواکي وایي چې د ایران او یو این ایچ سی آر ادارې سره د وروستیو تړونو له مخې به تر ډیره د افغان کډوالو ستونزې حل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د ایران او کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د 19مې غونډې نتیجې له رسنیو سره شریکولې، وویل د افغان لوري ډېرې غوښتنې منل شوې دي. ښاغلی بلخی وایي چې د درې ورځو بحثونو وروسته د هیواد ایران او یو این ایچ سی آر سره دوه تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې افغانان له ایرانه اجباري نه ویستل کېږي او افغان ماشومان به د زده کړې حق ولري. د نور اسانتیاو په اړه هغه وویل، د پیښو او روغتیا بیمه او په نورو ډیرو مواردو چې په اوسني عصر کې ورته د انسانانو اړتیا ده موږ بحث وکړ، او په دې چې تر رضاکارانه راتګه پورې افغانان څه څه ته ضرورت لري. موږ په ټولو برخو کې له ایراني پلاوي سره موافقې ته رسیدلي یو. ښاغلی بلخی وایي له دې وراخوا به په ایران کې ټول هغه کډوال راجستر شي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. نوموړی وایي افغان حکومت د کډوالو ابرومندانه راستنېدو ته کار کوي، خو دمګړۍ د کوربه هیوادونو مرسته لازمي ده. د ایران، افغانستان او په دغه دواړو هیوادونو کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارو یا یو این ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه دا ناسته د دوشنبې په ورځ پیل او د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده. په ایران کې د بهرنیو وګړو د عمومي ادارې مسؤل محمد افار چې افغانستان ته راغلی ایرانی پلاوی مشري کوي وایي چې دغه هیواد د غیر قانوني کډوالو سره ستونزه درلوده، خو د هغوی د رجستر کېدو سره به دا ستونزې حل شي. موږ دا ادا لرو چې که په ایران کې کډوال د نورو هیوادونو سره پرتله کړو واقعا چې زموږ سره په ښه ځای او امنیت کې قرار لري، خو د غیر قانوني کډوالو حضور بیا بل شان و. موږ دې پرېکړې ته ورسېدو چې د ټولو کډوالو حضور قانونمند وي. له دې سره په ایران کې د یو این ایچ سی آر استازی سیوانکا د پال ازادي راډیو ته وویل چې د دغو تړونونو له مخې افغان کډوالو ته ډېر سهولتونه ورکول کېږي او هیله لري چې هیواد ته د کډوالو راتګ به رضاکاره نه شي. د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان په ایران کې ژوند کوي چې له دې ډلې یې نږدې 1.5 میلیون د اوسېدنې قانوني اسناد لري. افغان حکومت داسې وخت په ایران کې د میشت افغان کډوالو ستونزو د هواري هڅه کوي چې په دې وروستیو کې د ایران سربیره په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د بد وضعیت څخه راپورونه خپریږي. خلک وایي دغه دواړه هیوادونه کډوال د فشار د آلې په توګه استعمالوي او افغان حکومت باید د داسې تړونونو تر څنګ د هغوی بیا راتګ ته هم ډیر کار وکړي.
دا خبرې ساعت چې تر ډیره حده د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په اړه مطالبو ته ځانګړی شوی و. دا افغانستان دی د شفیق مرید په دې سندرې سره پای ته رسوو.
دا افغانستان سر لوړے واد پیاوڑے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون ہسکر پار